چې د رزاق مومان مامون او وصف نواصف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. نه کله چې میرمن لیلا سرحد په د هایلینډ په روغتون کې مړه سول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنی هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده، یعنی میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه، او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کوي. یعنی لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي، او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه، او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې یې ژوند کړی و. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل، او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي، او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنی میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې، او د هغوی لپاره یې مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي، او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي، او په یو څه باندې پوه واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو، کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی واوسېږي، او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا او احترامات به قبول کی قدر منو درونو زکون کو. یو زله به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درسي موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند وو سړي د صحت یې مګو پتن. درنو وګورئ چې کوم کوله که څنګه چې موږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړوند دی. موږ تاسو په افغان مشهور مېرمنه وپیژنو، او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړو. ترنو زده کول کو تیر ورځ لوست کې مرو تاسو مېرمن لیلا سرحت وو پیژندل د هغه د ژوند په حق لمو پښ پر معلومات راځي کړل وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحت څوک ده سره او شخصیت یې څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ترنو ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده یو افغاني اتلي قهرمان زړوري مېرمن اړوند معلومات راوړي دي لمن چې تاسو ټول درنه زده کول کې د لوست پای پر راځي معلومات یو کړی او یو څه زده کړی نو درنو زده کول کوم خلک دي چې تاسو لوست کم دته ستول نه هیل لرم تر څو تاسو ټول درنو زده کول په سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپل ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ اوس هم راځو درنو زده کول کو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مې تاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده ولو چې لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یو کال وایي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی لطیفه کبیر سراج لطیفه کبیر سراج لومړنی افغانه ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خبر شو ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه ژغ خبر شو هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښ له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړې دي یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه وه دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسول دي بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و نموړي په دې خاطر له رادیو سره یو ځای شو تر څو لشتر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی او افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري نموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولي بلکې د دې څنګه په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتل د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر سي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی وو او ورور یې غازی امان الله خان وو یعنی لطیفه کبیر سراج وه د سردار عنایت الله خان لور وه د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتو کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه ولو چې لطیفه کبیر سراج په ماشومتو کې د خپل هېواد څخه جلا شول یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفه کبیر سراج پلان و کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړل وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړله تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي چې لطیفه سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسېږي کوي او له ادبیاتو سره شوق او علاقه زیاتیږي. کله چې دوی ایران ته ولاړل نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي، او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتیږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفا کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفې کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفه کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه، او فا مستورات روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفه کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره، او همچنان د دې تر څنګ په مستورات روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودې چې هلته هم د استاد په توګه، او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه، او د افغانو ښځو د سواد کچې یې یو څه لوړه کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېڅلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه، او د هغې خور زینب د زینب ننداری، یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه وه، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې دې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیر کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت له خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنی او مخکښو مېرمنو له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونې نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومې خبرونې کوم نشرات چې و دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل رادیو لارې څخه خبره کول. سمه ده. وروسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه ترسره کړې، او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس بوله، او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت. په دې برخه کې هم د مېرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه، او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1955 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1955 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مرکز له دینه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړل او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنې لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغانو مېرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسولی وو او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلې زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی وو، سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکو باید د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکي ورځې لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور درنه زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې وسی او وسی چې د نن ورځې د درس څخه کوم یو څه زده کړو وسی چې نو نستاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چیز تاسو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنه سکون کو هیله دا چیروغ او جوړ بیاسته وخت به مهم تر دې مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شرغلاست وایم. هیله دا چی د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرینی شی بر سره مل اوسی او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلی. د نن ورځې موضوع مو د اندیشنې په حق لده. په دې لوست کې به موږ د اندیشنې په حق معلومات لاسته راوړو چې د څه ډول یو احساس دی او څه ډول زموږ ورځنی چارې زموږ ذهني او فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کوي. نو تاسې هم هڅه وکړئ چې د لوستو اخرینی شی بر سره ملتیا وکړئ او د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. هغه لارې چارې یا هغه لارښوونې چې په دې لوست کې د دغه احساس په حق له یادونه ځینې کوو، تاسې هم هڅه وکړئ چې کله په ژوند کې د دا ډول احساساتو سره مخ سئ د هغه لارښوونې څخه په استفاده تاسې د احساسات کنټرول کړئ او په ښه ډول سره مدیریت کړئ تر څو یو ښه ذهني آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږي. نو په لومړي سر کې راځو خپله اندېښنه پیژنو چې اندېښنه څه ده. اندیشنه یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزو د ناخوالو یا هم د نامعلومو حالاتو په حق له یو انسان فکر کوي. یعنی کله چې د یو ستونزې په حق له یو انسان فکر کوي، کله چې د سختو حالاتو په وخت کې یا هم د ناخوالو یا د نامعلومو حالاتو په حق له انسان فکر کوي، همدغه د فکر کول د اندیشنې احساس دی. یعنی دی د خپل ستونزو په حق له د خپل راتلونکي په حق له یا د هغه نامعلوم حالاتو په حق له دی اندیشنه لري، د استرس لري، استراب لري. همدغه فکر چې دی د هغه حالاتو په حق له کوي یا د هغه څه په حق له کوي، همدغه ته اندیشنه ویل کیږي چې دا بیا د ذهن او بدن عکس العمل څرګندوي. اندیشنه هم د عادي ورځې څخه بیا تر جدي رواني ستونزو پورې توپیر لري. یعنی کې داسې یو هغه ډول اندیشنه اوسي چې هغه عادي ورځنی فکر یې چې موږ د ځینو شیانو په هکله عادي ډول سره فکر کوو، مګر دا اندیشنه به کېدای شي چې ډېر جدي رواني ستونزه اوسي. یعنی دا فرق لري. زموږ هغه عادي ورځنی فکر کول د اندیشنې د سخت حالات سره، چې مثلا د یو نامعلوم حالت په حق له یو کس تر حد زیات اندیشنه لري یا د یو ستونزې په حق له یو کس تر حد زیات ستونزه لري، نو دغه ډول عادي ورځنی فکرونه او دغه اندیشنه یو د بل سره توپیر لري او کولای شي چې د ژوند په مختلفو برخو کې اغیزه وکړي او دغه احساس موږ د ځینو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه اندیشنه بیلابیل ونه سره څرګندیږي. یا دغه احساس چې څوک لري هغه کېدای سي په مختلفو شکلونو سره وسی. یو هغه عادي اندیشنه ده چې هغه د ورځني ژوند د ځینو ستونزو په حق له فکر کول دي یا د هغه ستونزو په حق له اندیشنه درلودل دي. مثلا یو کس ځینې مالی ستونزې لري یا اقتصادي ستونزې لري، د هغه د کوم اندیشنه چې د خپل اقتصادي یا مالی مسایلو په حق لري، دغه اندیشنه یو عادي اندیشنه ده. ځکه په دغه او حالت کې انسان کشیر اندیشنه ولري دا عادي ده. مثلا یو کس وظیفه نه لري یا خپل دنده یا وظیفه د لاس ور کړی وي، یا هم کله کله ځینې کورنی فشارونه یي چې دا عادي اندیشنه ده چې انسان د ډېر ستونزو سره نه مخامخ کوي. بل ډول بیا ډېر شدید اندیشنه یا استراب دي چې هغه ته بسترس ویل کیږي، استراب ویل کیږي. دا تر حد زیات شدیده اندیشنه ده کچيري زموږ دغه ورځني ژوند یا د ورځني ستونزو په حق له اندیشنه دوامدار اوسي. یعنی تقریبا د دوه هفتو څخه زموږ اندیشنه د یو موضوع په حق له دوام ولري تر دوه هفتو پورې، نو دا دغه ډول اندیشنه چې ده هغه دوامدار او جدي اندیشنه ده، ډېر شدید اندیشنه ده چې د انسان په ژوند کې منفي تاثیرات لري او ذهني یا رواني ناروغي رامنځته کوي. یعنی د ورځني ژوند هغه اندیشنه چې ده هغه عادي اندیشنه ده. که چیرې همدغه ورځني ژوند ستونزو په حق له یا د ورځني ژوند په حق له اندیشنه درلودل دوامدار سي، اوږدمهاله سي، نو دلته جدي ستونزه رامنځته کوي. د اندیشنې بل ډول بیا وختي اندیشنه ده چې مثلا یو کس د یو ځانګړي پیښې په مقابل کې دغه اندیشنه لري. مثلا یو کس امتحان لري، د دغه امتحان په حق له اندیشنه درلودل ده هم یو ډول عادي دي او هم وختي اندیشنه ده چې د یو ځانګړي پیښې د خپل امتحان یو ځانګړي څه دي چې کله چې رامنځته سي، یعنی دوامدار نه وي. امتحان په حق له اندیشنه لري چې کله امتحان خلاص وسته هغه اندیشنه د منځ ځي. نو دغه ډول اندیشنې ته بیا وختي اندیشنه ویل کیږي. راځو د اندیشنې نشې نشانې ته، یعنی کله چې یو انسان د یو موضوع په هکله، د یوې ستونزې په هکله، د یو حالاتو په هکله دی اندیشته لري، په دې کې کوم نشې نشانې څرګندېږي، یا هغه دغه نشې نشانې که چیرې تاسو ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه سئ چې د اندیشنې احساس په تاسو کې سته. لومړی ذهني نشې دي. که چیرې یو کس ډیر فکر کوي یا هم د ستونزو د حق له د ستونزو د حل په حق له دی تصمیم نسی نیولی، دا یو ډول نشه ده چې دی د اندیښنې په حالت کې دی. یا هم مثلا د تمرکز کمزوري دی، نسی کولی پر یو موضوع باندې یا پر یو څه باندې تمرکز وکړي. یا هم د بدو پایلو څخه بیریږي، یو نامعلوم حالت دی، دی د نتیجې په هکله، د پایله په هکله دی نه پوهیږي، مګر دی د دغه پایلې یا د نتیجې څخه مخکې تر مخکې دی بیره لري چې کیدای سي دغه نتیجه یا د پایله منفي ونه اوسي یا بد ونه اوسي. د دغه شیانو په هکله که چیرې یو څوک فکر ولري، نو دی ته نو دی باید پوه سي چې دی اندېښنه لري، یعنی دی ځینې ذهني نشې دي. دغه اندېښنه کیدای سي بدني نشې هم ولري، مثلا د زړه درزا زیاتېدل، یا مثلا د معدې درد، یا د سر درد، یا هم د خوب خرابوالی، یا هم د انرژي کموالی، یا د ستړیا احساس درلودل. دا بیا د اندېښنې د احساس بدني نشې دي چې په بدن کې یا په فزیکي ډول سره دا معلومیږي. بلې هم احساساتي نشې دي چې مثلا د اندېښنې د احساس د درلودلو په وخت کې یو کس ډیر خفه وي، نا امید وي، دی بې صبره وي، قهر په قهر باندې ډیری، او ځان ډیر بې وسه او کمزور احساسوي. نو دا هغه د اندېښنې د احساس ځینې نشې نشانې دي. که چیرې تاسې دغه بدني نشې، احساساتي یا ذهني نشې په خپل ځان کې وویني، او تاسې د موضوع په هکله اندېښمن هم یاست، تاسې باید پوه سئ چې تاسې د اندېښنې منفي احساس لرئ. د اندېښنې اغیزو ته راځو. کله چې یو کس اندېښنه ولري او د هغه اندېښنه دوامداره سي، نو دا کیدای سي چې ځینې ستونزې رامنځته کړي. مثلا زموږ رواني، زموږ بدني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي، زموږ ذهني آرامي زموږ څخه واخلي، او بدني روغتیا نشانې موږ وویل چې مثلا کیدای سي د اندېښنې په وخت کې که چیرې دوامداره اوسي، د انسان د زړه درزا زیاتېږي، یا د معدې درد پیدا کوي، سرخوږي پیدا کوي. دا ځینې روغتیایي ستونزې د فزیکی لحاظ. د رواني لحاظ هم دی د خفقان احساس ډیر لري، نه امید دی، ځان ډیر بے وسه احساسوي. نو دا هغه ځینې ستونزې دي چې هم په رواني برخه کې او هم په بدني برخه کې یا په بدني روغتیا کې ستونزې رامنځته کوي. د دې ترڅنګ په اړیکو کې هم ستونزې پیدا کوي. کله چې څوک اندېښمن یا اندېښنه لري د دغه موضوع په هکله، د موضوع په هکله، او دغه اندېښنه دوامداره سي، نو په دې وخت کې په دې کې د وړتیا نشته چې د خلکو سره کښېني، یا د خبرې وکړي، یا د خلکو سره ناسته ولاړه وکړي. د ګوښوالي یا ټولنیز انزوا یا یوازیتوب غوره کوي. نو په دې وخت کې اړیکې هم د ستونزې سره مخامخ کیږي، اړیکې له منځه ځي، او د په اړیکو کې ستونزې پیدا کیږي. په کار او د زده کړو په برخه کې هم د نسی کولای چې فعالیت وکړي، د فعالیتونو راکمزوري کیږي. که چیرې اندېښنه دوامدار وي، د نسی کولای چې کار وکړي، ځکه په دې کې د کار کولو وړتیا، په دې کې د کار کولو انرژي نسته، د ځان ډیر ستړي احساسوي، او تر څنګ نسی کولای چې زده کړه وکړي یا مطالعه وکړي. نه د کار په برخه کې، نه هم د زده کړې په برخه کې د کولای چې نسی کولای چې فعالیتونه سرته ورسوي. نو دا هغه بل ستونزه ده. د دغه اندېښنې د حلولو لپاره، یا د دې موضوع د دغه احساس د لرې کولو لپاره، ځینې ګامونه شته چې تاسې باید دغه ګام پورته کړئ، دغه ځینې لارې چارې وکاروئ تر څو تاسې وکولی سئ د دې احساس مدیریت وکړئ. مثلا د ذهني درملنې داسې ده چې تاسې د ذهني تمرکز یا هم د مراقبت د لارې ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ذهني تمرکز لپاره تاسې کولی سئ، د ذهني تمرکز بېلابېل ګیمونه شته، تاسې کولی سئ د هغه لوبو یا ګیمونو څخه ګټه اخیستنې خپله ذهني تمرکز زیات کړي. یا هم کولای سي چې د مراقبت، د میډیټیشن ځینې فعالیتونه سرته ورسوي، د ژورې ساه اخیستلو تمرین، یا هر هغه فعالیت چې هغه ستاسو خوښ وي، تاسو ته آرامتیا درکوي، تاسو کوشش وکړئ چې هغه فعالیتونه سرته ورسوي. یا هم د ذهني تمرکز لپاره تاسو کولای سي چې یوګا فعالیتونه سرته ورسوي. یوګا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه رامنځته سي، او تاسو ته یو ډول ذهني آرامتیا درکوي. دوهم قدم کې تاسو کولای سئ چې خپل د ژوند طرز ته بدلون ورکړئ. مثلا خوب د پاره خپل ځانګړی وخت وټاکئ، په خپل منظم یا هم هغه ټاکلی وخت باندې تاسو خوب وکړئ. د خوب ساتنه مو باید تر حد زیات او تر حد کم ونه اوسئ، یعنی تقریبا د اوسخه تر اتو ساتلو پورې تاسو خوب وکړئ. په منظم ډول سره ورزش وکړي، هر سهار یا هم هر مازدیګر کچې سهار وسې خو ډیره بهتره ده تاسو هر سهار د ځان لپاره وخت وټاکئ چې په دغه وخت کې به تاسو ورزش کوئ. په منظم ډول سره ورزش وکړي او روغتیایي خواړه سم وخوري، خپل تغذیه سم کړئ، خپل غذایي رژیم مو منظم کړئ، په دې ډول سره به تاسو خپل هغه د ژوند طرز په منظم ډول سره مخته یوسي او هم ستاسو سره مرسته کوي چې اندېښنه مو لرې شي. د استراحت ځینې تخنیکونه تاسو وکاروئ، مثلا د ژورې ساه اخیستلو تمرین د سر ته ورسوئ هر ورځ او دا خپل عادت وګرځوئ. تر څنګ یې د آرامي فعالیتونه، مثلا هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي، مثلا کچیرې هغه کتاب لوستل وي، کچیرې هغه د هنري کارونه سرته رسول وي، کچیرې هغه موسیقي اورېدل وي. د خپل کورنۍ سره د خپل اندیشنې په حق له خبرې وکړي، د ټولنیزو په ټولنیزو فعالیتونو کې تاسو برخه واخلي چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، او کله چې تاسو د خلکو ترمنځ اوسي، د خلکو سره په اړیکه کې اوسي، دا په خپل تاسو ذهني تمرکز درجاتوي، تاسو څخه د اندیشنې یا د هغه منفي افکار چې تاسو په ذهن کې لري هغه راکموي او تاسو څخه ورکوي. تر څنګه که چیرې دغه اندېښنه تر حد زیاته جدي اوسي، ستاسې ورځنۍ چارې د ستونزو سره مخامخ کړي اوسي، نو تاسې په دې وخت کې د ډاکټر په مشوره سره تاسې درمل وکاروئ یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړئ. نو دا هغه ځینې لارې چارې دي چې تاسې کولای سئ د دغه ګامونو په پورته کولو سره یا دغه لارښوونو په عملي کولو سره د اندېښنې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړئ او د خپل ځان دغه احساس لرې کړئ. د دې پر ځای چې تاسو د ستونزو په حق له فکر کوئ، د ستونزو په حق له اندېښمنې، زه هغه پر ځای کوشش وکړئ چې په عملی ډول سره حل لار پیدا کړئ، لاس په کار سي تر څو هغه ستونزه حل کړئ. وخت مو شته تنظیم کړئ، د هر څه لپاره تاسو وخت کښېږدئ، د خپل کار کولو لپاره، د خپل زده کړې لپاره، د خپل خوب لپاره، د خپل ورزش لپاره او د خپل ځان لپاره، چې تاسو په هغه وخت کې یو وخت خپل ځان لپاره ځانګړی کړئ، چې د هغه په هغه وخت کې تاسو د خپل خوشي وړ فعالیتونه سرته ورسوي، کچېرې هغه گیم کول وي، کچېرې هغه د ټولنیزو رسنیو کارول وي، یا هم بر هر هغه فعالیت اوسي چې هغه تاسو ته آرامي او خوشحالي درکوي. نو په دې ډول سره تاسو خپل وخت منظمه کوي، د منفي خلکو څخه ځان لري وساتي. هر هغه کس یا هغه خلک چې هغه تاسو ته منفي افکار درکوي یا مثلا تاسو ستاسو ارزښ درکموي یا تاسو په دې باندې پوهیږي چې د خلکو سره ناسته ولاړه کول تاسو ته فقط منفي نظریات او منفي احساس درکوي، تاسو کوشش وکړئ د هغه خلکو سره خپل اړیکه محدوده کړئ، د هغه څخه ځان لیرې وساتئ او د هغه پر ځای د مثبتو خلکو سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ او د هغه سره ناسته ولاړه ولرئ. او په ورځني ژوند کې باید تاسو خپل مثبت فکر ته لومړیتوب ورکړئ، د منفي افکارو پر ځای کوشش وکړئ چې مثبت افکار ولري، او خپل مثبت افکارو ته په خپل د ژوند په هر برخه کې تاسو هغه ته لومړیتوب ورکړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې حق په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د اندېښنې په حق له ویل چې اندېښنه څه ده، څنګه کولای شو د دې احساس مخنیوي وکړو، او همدغه اندېښنه بیا څه ډول کولای شي چې زموږ په ذهني او فزیکی روغتیا باندې اغیزه ولري او زموږ ذهني یا فزیکی روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. نو د همدغه لارو چارو، د همدغه لارښوونو په کارولو سره به تاسو کولای شئ چې د اندېښنې مخنیوي وکړئ او د اندېښنې څخه لري پاتې شئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې د یوې بلې نوې موضوع سره، د یوې بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
دلی مهربان را پسپیسلې نما سلامونه ونی کې هلی مې منی درنوسته کوونکو هله د چرغ او جوړ بیاس او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاس توایم د نن ورځې لوسته هله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنی شی بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي د نن ورځې موضوع مو پرتلکول دی په دې لوست کې به موږ تاسو د پرتلکولو اړوند معلومات لاسته راوړو دا چی پرتلکول څه دی څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغیز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتلکولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کی پرتلکول چې دی هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي مثلا د څړول دی د ژوند سره ولدي یا هم کوم لاسته راوړنې لري هغه د نورو کسانو د ځان سره د نورو کسانو د ژوند سره د نورو کسانو د لاسته راوړنو مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي چې دا مقایسه کول کېدای شي دا مقایسه د پرتل کول چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دي مګر کچيري د احساس په ناسمه طریقه سره په افراطي بڼه سره یعنی کچيري ډېر افراط پکښ وسی تر حد زیات مقایسه کول یا پرتلکول تر سره سي دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي مثلا یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي تر حد زیات تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډېر کمزوري احساسوي خپل ځان ډېر بے وسه ډېر مایوسه احساسوي دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي مګر کچیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډېر لاسته راوړنې ولري ډېر بریالیتوبونه ولري په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو نو دلته دي کچې دا په عام ډول سره ووسی د پرمختګ د پاره د پرتلکول اوسې بیا نو هیڅ ستونزه نه لري دا نور هم تاسو لپاره ګټور دی مګر کچيري تاسو تر حد زیات پرتلکول مقایسه کول سره ورسوي چې پاغه کې خپل ځان به وسه احساسوي خپل ځان کمزوري احساسوي نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي دا پرتلکول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره تر سره کیږي مثلا موږ مثبت پرتلکول لرو یو ډول چې دی هغه مثبت پرتلکول دی په دغه پرتلکی انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي خپل ځان شکوي خپل ځان د شوالې د لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې هم هغه رقم ځانګړتیاوي هم هغه ډول بریاوي د لاسته راوړي دغه ډول پرتلکول چې دی دا مثبت دی ځکه ته د ځان د شوالې د لپاره کوشش کوي منفي پرتلکول بیا د پرتلکولو بل ډول دی مثلا موجول چې مثبت پرتلکول دی اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتلکول دی په دغه ډول پرتلکی بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي خپل ځان کې د کمواله احساس لري خپل ځان ډیر کم احساسوي دلته دی چې دغه پرتلکول منفي شکل لري منفي ډول سره دی ځکه خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼي مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی هر انسان خپل ځان لپاره خاصي ځانګړتیاوي خاص لاسته راوړنې او خاصي ورتیاوي لري نو کچیر خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي کمزوري احساسوي نو دلته منفي پرتلکول دی بل ډول بیا مسلکی پرتلکول دی چې ته په مسلکی برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسان سره مقایسه کوي چې د مسلکی پرمختګ په برخه کې مثلا ته خپل مسلکی څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتلکوي هغه څومره رسیدلې دي دا ډول پرتلکول بیا مسلکی پرتلکول دي بل مثلا یو کس خپل اړیکی خپل اجتماعي یا هم خپل ټولنیز موقف د نور سره مقایسه کوي مثلا زه څو اجتماعي لرم زه څو پیسې لرم مقابل کس یې څونه لري زه څو ټولنیز موقف لرم تر کومه حد پورې مقابل کس یې څومره لري دا ډول پرتلکول ټوله ته بیا ټولنیز پرتله کول وای. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهری جوړښت، خپل ظاهری بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دی، یا مثلا زما ظاهری جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل شته، د مختلف عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي، د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله. هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق، له د نورو کسانو د شتمنیو په حق خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمنی لري، زین لري، یا دومره شتمنی لري مقابل کسی نه لري، هغه دومره بریاوي لري او زه نه لرم، یا هم زه ډیره بریاوي لرم او همغه کس نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای شي همدغه ټولنیز فشار وسی. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینه ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینه وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته. چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې ته خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیزو رسنیو د کارونې څخه وروسته، یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیزو رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو، د هغو بریاوي، د هغو لاسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي، دغه کچیر حتی په مثبته طریقه او سه هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوي لري، ته هم باید داسې بریاوي ولري. دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي، بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلن ستا، او دوی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیز ته. دغه پرتله کول کېدای شي مثبت اغیز ولري، کېدای شي هم منفي اغیز ولري. که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې ځان مقایسه کوئ، د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا مثبت اغیز ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربې کاروئ، دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای شي. مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره، په غلط یا ناسم طریقه سره، په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري. په تاسو کې خفګان رامنځته کوي، ستاسو پر ذهن باندې، ستاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي. چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي، تاسو حتی د هغو څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي، د حسادت او د ناخوشي احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسو نسي کولای چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کړو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسې خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هره وړتیا ستاسې هره لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسي د ارزښت وړ ده او تاسې باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړي ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ، خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ، خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پریږدي. د مثبت فکر کول تاسې خپل کړئ، د نورو کسانو د بریا په حق له تاسې هڅه وکړئ.